د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. امریکا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې له دوی سره ګډه هوکړې ته ژمن پاتې شي. هلمند کې د خونړي برید په سر ناندرۍ حکومت د طالبانو خو طالبان ملګري ملتونه او بشري حقونه یې د امنیتي ځواکونو کاربولي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په هلمند کې په روانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. بشپړه خبرونه. په هلمند کې په روانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د دفتر د هلمند د ولایت د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. ښاغلی علیزي وویل چې د جګړې دواړه لوري د ملکیانو ژوند او مال ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په هلمند کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات په سنګین ولسوالۍ کې ثبت شوي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د عامو خلکو په یو میله بازار کې د خبرګو چاودنو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. حکومت او طالبان پر یو بل د دې پیښې مسؤلیت اچوي. دغه راز تیره اونۍ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې 8 ملکي وګړي وژل شول او 4 نور ټپیان شول. حکومت هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د ماین ځای پر ځای کړی وو. په هلمند کې د بشري حقوقو د ځای څنګه مسؤلینو د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د جګړې پر مهال باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سروبي ولسوالۍ د تورتنګي او د یحیاخیل ولسوالۍ د اتخونی په سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل چې د پوینا په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د وای په دې نشته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل شوی او د پولیسو 8 سرتیري ټپیان شوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ یو دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي شویو کې یوه ښځه او یو کوچنی شامل دي. سرچینه زیاتوي نښته هغه مهال پیل سوه چې 40 هموي موټر له هرات ښار څخه د پښتون زرغون ولسوالۍ د کلیو پر لور د اکمالاتو د انتقال لپاره روان وو او د ولسوالۍ په 40 کیلومتري کې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. د سرچینې د معلوماتو لمخې د دې ولسوالۍ ډیری برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او هغوی هڅه کوي چې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مجغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. عمران خان د خبرې پروند سه شنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړي. د زیات کړه
همې کبي کوئی شک نه کی یہ هندوستان سے ہوا ہے.
دای وای موږ هیڅ شک نه لرو چې د دې حملې تر شا هندوستان دی. د تیرو 2 اونۍ پر مهال زما کابینه خبره و چې دا ډول یو حمله به کیږي. وزیرانو هم ما ته ویلي وو زموږ ټولې ادارې تیار سی وي. موږ د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته په بریالیتوب سره لږ تر لږه 4 حملې پر شا تمبولې دي. دوی حملې په اسلام آباد کې وي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته تورونه پوری کړي وو. هندوستان په جواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې دا تور د خندا وړ بللی دی. د دوشنبه په ورځ وسلوالو د کراچي د وانډو پر بازار حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور ټول څلور حمله کوونکي وژل شول. د وانډو دا بازار د کراچي په داسې اقتصادي سیمه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک نور ملي او نړیوال مالی دفترونه هم ورنږدې دي. امریکای چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې 100,000 ته ورسیږي. له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار او د حساسیت او عفونی ناروغیو د موسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون د خپل هیواد د سنا جرګې ته ویلي چې وضعیت له کنټروله وتلی او اندېښمن دی چې وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې پر سم لور نه دی روان او که دا چاره سمه نسي اندېښنه شته چې د ورځې 300,000 کسان په کورونا ویروس اخته سي. امریکا تر اوسه په نړۍ کې تر ټولو ډېرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 26,000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې له 100,000 او 20,000 څخه زیات کسان مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. اورې چې امریکایي چارواکي وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي، خو افغان چارواکي وایي دوی چمتو دي چې بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
پر طالبانو د فشار خبره داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو لپاره انعام ورکړی. دا ادعا له طالبانو سره د امریکا پر سولې څه اغیز لرلی شي؟
ترامپ اوس له طالبانو سره په معامله کې دا او که چیرې ثابته شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکوي، نو دا به ترامپ ته لږه ګرانه پرېوځي.
هلمند کې د خونړي برید پر سر ناندري حکومت د طالبانو، خو طالبان ملګری ملتونه او بشري حقونه یې د امنیتي ځواکونو کار بولي. یو سپینګری هلمندای وایي د زوی مړی او ژوندای ورک دی.
دلته د یو شوار اوس کې چې نشته مخیص معلومات ماته نه دي سو چې یا سته یا نسته یا شته یا نه.
دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړي شوي. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوې هوکړې ته ژمن پاتې شي، باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړي چې د امریکا پر ضد ګواښ پېښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې، اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پیل ته چمتو دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سوله د امریکایي چارواکو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د طالب مشرانو سره یې د وړمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې پلي کېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد ګواښ نه پېښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیر نو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي یو باثباته او سوکاله افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییز سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له بااقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې ییز آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي، د سیمه او متحدو ایالتونو په ګټه به وي. زلمی خلیلزاد لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په سیمه کې پر پانګونې او ودې هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکرات مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواو ترمنځ جریان لري.
تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات او د طالبان له لوري تر 200 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپل تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کمه کچه له دغه تړون سرغړونه کړې. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه سي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو منځګړی ونه وسي د بین الافغاني مذاکراتو زر پیل به ستونزمن وي.
روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو سم نه دی. تر هغه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نشي، څنګه شونی ده چې دوه جنگي ډلې د خپل سره کښېني؟ زموږ وړاندیز دا دی چې د ملل متحد او د ولس یو ګډه کمیټه دې را جوړه سي او دا د نظارت وکړي.
ښاغلی خیبر وایي که داسې یو اقدام ترسره سي، بین الافغاني مذاکرات به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې په خبره یې دا بیا د دایمي سولې لپاره زمینه برابرولی سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې تجمن پاتې شي، باید پر دغه وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. بل ورته داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ووژني. په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، دا ډول پیښې پر دې خبرو څه اغیز کولی شي؟ احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا ډول راپورونه به له طالبانو سره د واشنګټن د سولې هڅې اغیزمنې نه کړي.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د هغوی نه وخت په وخت مالي او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې یو هم روسیه ده. دا راپورونه که څه هم تر اوسه پورې تایید شوي نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولې انتظار کېدای شي او دا هم که وګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شدارا پورونه افشا کړی وی، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معاملې کې دا کچیر ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکای ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکو، نو دا به ټرمپ ته لږ ګران پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره د نشي تاییدولې دا خبر.
سمون صاحب، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو څیړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې آیا رښتیا هم داسې شوي او کنه. خو زه فکر نه کوم چې داسې دي وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړه خزف کرن کوم او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسی سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد درامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي، ساس په نظر باید سوشي؟
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپلو کې سره تړون کړی دا او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وې، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوستی او په لویو ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لویو ښارونو کې، یعنی په خپلو اډو کې ځان مسون ګڼي، یا هغه تاوتریخوالی چې دا اوس عملا په له ښارونو څخه بهر روان ده، افغان ځواکونه وژل کیږي، ملکیان وژل کیږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کیږي، په خلکو باندې صاف ټارګټونه یا نرم اهداف په نخښه کیږي، نو دوی ته دا د تاوتریخوالی نه ښکاري، بلکې دوی ته د تاوتریخوالی هغه ښکاري چې په خوا به دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چاودنې کیدلې. نو د دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درک کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي، تاوتریخوالی کم شي، تر څو د نورو بندیانو خوشې کېدو ته لاره واره شي او د بندیانو خوشې کول بیا بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د خبرو شو راپورونو پر اغیزو یې خبرې کولې. طالبانو، امریکا او روسیې دغه راپورونه په کلکه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند سیمه ایز چارواکي د سنگین د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما خبره ردوي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي که څه هم د دوی څېړنې دوام لري، خو په سنگین کې پر میله بازار هغه توغندیز برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان یې ووژل د په ټکو د طالبانو کار دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او د بشري حقونو کمیسیون د تېرې ورځې په راپور کې ویلي چې په سنگین کې پر ملکي کسانو برید د افغان ځواکونو لخوا شوی. په سنگین کې تېره دوشنبه پر یو میله بازار په برید کې 30 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. الیاس دایی او د موضوع تفصیل.
جامعه ته د شرافت ورغلی حالت غنشته ورغلی غوشی وې شام پراته و.
د لشکرګاه د ایمرجنسی مخته ناست سپینجری محمد لالغه پروختونو ګرځي چې د خپل زوی مړی او ژوندې پیدا کړی. د زوی سنم د سنگین د دوشنبه د ورځې تر توغندیز برید ورسته چې پر مل بازار وسو او غنش مر ملکی کسان مړه او جوړ کړل او راکړل.
د پخت معلومه د قرارګاه سره ورغورځول د
محمد لالغه وای زوی سنم د تلور پسونو د پلورول د پاره ملت تلوچه تر اوسه د مړی او ژوندۍ درک نسته. دی د سنگین، موساکلا او ګرش کلسوالیو ترڅنګ کندهار کې هم پروختونونو کې تر پښتونو ورسته لشکرګاه ته راغلی دی چې سنم پیدا کړي.
حالت سم ورک دی. هغه امیر جنسی ته ورغلی د سنگین، جامع ته د شرافت ورغلی، حالت ګنج ته ورغلی، غوشي وې شام پراته و چې څپلې وې شام د مسلمانانو پراته و. راغلی یم د غزاګي ته د لشکرګاه. دلته د یو شوار اوس کې چې ناشته مخې معلومات ماته نه دی سو چې یا ستا یا نسته یا شته یا
دا څه ډول پیښه وه؟ ستا په نظر دا انساني عمل و، انساني کړنه وه، ظلم و، شکار څه ډول ستا په نظر؟
دا خو نو خدای پاک ته معلومه ده. د قرارګاه سره وغورځول ده، دا ملي اردو دی هر لیوا ده، د دغې سره بد کړه راله په ګنج په میله کې ومشد. نو خو مسلمان خپل د اولاد یو ناپاکي و دی جامع د فارز غاست څوک پوژدا پروس پریس وک په بره پریس وک شی دان سوک ټپیان سوک رنده.
حکومت ویلی و چې دا موږ نه دی کړی دا کار.
یا کا دا کار خو حکومت یبالانو نو په خبرو اول خورزاده خدای پاک دې خدای پاک تکثیر په پرداغت نه کار د حکومت
دروانیونی. د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یو دودی زمیلا د توغندیو برید 10 ملکی کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. دروانیونی د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یو دودی زمیلا د توغندیو برید 10 ملکی کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. حکومت او طالبانو د دې برید پړه پر یو او بل ور اړولې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د سې شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې په سنگین کې د دوشنبه د ورځې برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان وژل افغان ځواکونه کړی دی. د هلمند د والي ویاند د یوناما خبره نه مني. عمر ځواک ازادي راډیو ټول تر وخت وړاندې ده چې د یوناما دا ادعا چې په سنگین کې ملکي کسان افغان ځواکونه وژلي دي ومنو. د زیاته کړه په دې اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
د ځینې ادعاو په اساس باندې چې یو بشار او یوناما کړی دي او د دې ترڅنګ ځینې نور کسان کوي چې ګویا د افغان ځواکونو لخوا څخه ترسره شوی دا کار د افغان دلګي دوله کبله. نو بینان په غوړ ځبندې هم کوم معلومات چې موږ راخستي ول ته دوی چاودنې سوي دي او د چاودنو په پایله کې ولس زیانمن شوی دی، شهید او زخمیان شوی دي. نو د دې ټولو ادعاو د معقول ځواب ویلو په خاطر باندې ولست د دقیق معلوماتو دی ورکولو په مخه باندې ولایتي اداره هم هڅه کوي په دې برخه کې چې دقیق معلومات لاسته راوړي او د ولست سره شریک کړي او د دې ترڅنګ په دې برخه کې هیڅ ټاکل سوی درڅ یو خپل کړنې کوي یو شی به لاسته راځي پکې.
طالبانو د پیښې څخه څو دقیقې وروسته رسنیو ته په واسطه ورسیو پیغام کې ویلي ول چې د ملکي کسانو پر میله برید حکومت سرتیرو کړی دی. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی هم دا خبره چې برید ملي اردو کړی دی رد کړی دا او په دې اړه د بې پري پلټنو د پیل هرکلی کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او د بشر د حقونو د خپلواکې ادارې مسؤلین په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو برید پر افغان ځواکونو ور اړوي، خو افغان حکومت د دوشنبه په ورځ تر یادې حملې وروسته په یوه اعلامیه کې دا کار یو تروریستي عمل یاد کړی وو او پرای پر طالبان ور واړوله. په هلمند کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي روانه اونۍ د جګړو له امله په هلمند کې 30 ملکي کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي او په هیڅ ډول یې هدف نه ګرځوي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
شنبه پورز شهادت ورسید او ما گفتن چه دتا نا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه azadiradio.com.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 او ټول افغانستان کې په 1290 نوي منځنیو څپو اوریدلی شي. اوس هم راځو یو بل جالب مطلب ته. په پکتیا کې یوې کورنۍ له لول ولور سره د مبارزې لپاره مټه را بډ وهلي. دوی دغه مبارزه له خپل ځان او کورنۍ نه پیل کړي او د دې کورنۍ دوه نجونې پرته له دې چې پلار یې د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده شوي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړو ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته تګ ته مجبور کړي. احسان اریان او د موضوع تفصیل.
ولور په افغانستان کې یو له هغو ناوړه دودونو شمیرل کیږي چې له امله یې لا هم ګڼ ځوانان له واده کولو پاتې دي او یا هم د واده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړمه ورځ خپله خور د زوم کورنۍ ته په داسې مهال واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانخیستې. دای وای غوړې له د لارې نورو ته پیغام ورکړي سو د لوړ ولور له خصو لاس په سر شي او د خپلو خویندو زومانو او لورګانو ژوند خراب نکړي. دای وای
د کی ولور نه د خستل سوي د کی نه وړه دودونه مخنیوي سوي په جدي شکل زوم دې ته نه د مجبور سوي سي د اقتصادي ستونزو عمل خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانیا سحر چې وړم ورځ د محمد یونس په نوم لای وک سره د ژوند نوی پړاو پیل کړوي چې د ولور د نه خستو تصميم یې په کور کې په شریکني ولای سو. لای به خو د نه وړه دود په وړاندې په مبارزه کې نورو ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند سونزو کړهونو خالیوی. نو ما وړه ازادي رادیو ته وویل
د پری کلایمنګ د کورنۍ واسطې کتنا نظر هم شریکو د ما مشر خور د هغه منګ واد کړی او دغه هم منګ ولور نه ده. واقعا چې دا ډیر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالی لحاظ باندې. هغه خو هم چې هغه په خپل نکاح کې واده کې ډیر ولور اخته دا هغه ځوان دیغه نه هغه نه ده. ډیر فرق کوي مستقلې په خپل پریکړو کې هغه درس وايي هغه داس نور پریکړه کوي هغه ځای ولور نه اخته.
د روحانیا سحر او محمد یونس د د مراسم تراغلو غنښ مرزوانانو او مشرانو د دوی لدی کار هر کلی وکړ او وایي هلمند چې نور کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږي. کڅه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د لمنځوړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم د غدود په خپل ځای پاتې دی. په دې ولایتونو کې د انجلۍ کورنۍ لزوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانۍ نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنۍ ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي. احسان نارین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو پرون سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه د ایران د بندیزونو پایته رسیدا د ملګرو ملتونو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه درې میاشتې وروسته پایته رسیږي خو د امنیت شورا دوه غړي د دغو بندیزونو د مودې له اوږدېدو سره مخالفت لري. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه د ملګرو ملتو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې پر ایران د وسلو د بندیز موده وغځوي. د خبرداری ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د امنیت شورا بندیز د 6 کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز ویل یوازې د ده یا د امریکا د متحدو ایالتونو مه اورئ، د سیمې د هیوادونو خبره واورئ، د اسرائیل، د خلیج، د منځني ختیځ، د هغو هیوادونو چې د ایران له ډېر خطر سره مخامخ دي خبره واورئ چې په یوه ژغې کوي. د همداراز ویل ایران له وړاندې څخه د وسلو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو په رسمي ډول د امنیت شورا له 15 غړیو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمیږي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې وروسته تصویب شول. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غځولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتو بندیزونه تمدیدولی نشي. د امنیت شورا د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د چین استازي ژانګ جون له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اتمي موافقې ته په اشارې وویل امریکا له دې تړونه له وتلو وروسته نور د دې موافقې غړي نه ګڼل کیږي او د دې تړون په اتکا د بندیزونو د وښتولو حق نه لري. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره له اتمي موافقې ووته او پر ایران د فشار راوستلو لپاره بندیزونه ولګول. د دې په وړاندې ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په غنی کولو پیل وکړ چې د اتمي موافقې د شمنو خلاف کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف امنیت شورا ته وویل د وسلو د بندیز پای ته رسیدا د اتمي موافقې د ستاینې وړ برخه وه. په موافقه کې هر بدلون به د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک د بشپړ زیانمنېدو په معنا وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امنیت شورا د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځولی شي تهران به روسی جنگی الوتکې رانیسي، اوبتلونه او جنگی بیړۍ به نوي کړي او د غراز به د وسلې پر یوه بې کنټرول سوداګر بدل شي او د افغانستان، سوریې او وینزویلا جګړو ته به وسلې برابروي.
په مکسیکو کې یو بوډا په خپل ټول ژوند کې دومره نو مشهور شوی لکه له کرونا وروسته چې مشهور شو. اوس یې له مکسیکو بهر په نور نړۍ کې هم خلک پیژني. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
اتاویا کلن مکسیکویی وروسته تر دې د پخلي ستوری شو چې د کرونا ویروس له امله مجبور شو چې په کور کښېني. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,000+ سبسکرایب لري وایي:
هولا تودوس کومو استان؟
زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورته برخه کړم او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي. په یوې ویډیو کې له پخلي سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لونې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کرونا خپره شوه نو په کور کې بېکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني اژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رپ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
اوس هم راځو ستاسو یو شمېر اس ام اسونو ته. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکلي وایي که چیرې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي هیڅ مشکل نشته، ځکه د ده په خبره افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د هیواد امنیت ټینګ کړي. بل اوریدونکي حبیب الرحمن سرفراز له هلمند نه لیکلي له ناوې ولسوالۍ نه وایي دلته په ناوې ولسوالۍ کې چې د دوشنبې په ورځ کومه پېښه وشوه، دی وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا دا پېښه رامنځته شوې. هدف یې هغه پېښه ده چې 1.5 ملکي کسان په یو میله ځای کې پکې ووژل شول. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي وایي که افغان حکومت بین الافغاني خبرو ته چمتو وي باید شروع یې کړي چې نور مو هیواد ته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا زاجاریو بلی کړی دی و باید تر هر څه مخکې د طالبان او د حکومت ترمنځ بندیان آزاد شي تر څو د سولې لپاره فرصت برابر شي. وسم په کابل کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ملالۍ بشیر راغلې چې تاسو ته لاندې خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د ځای څنګ د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم الیزی ازادي رادیو ته وویل چې یاد مرګ جوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل شوی او د پولیسو 8 سرتیري ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا PIA جواز ځنډولی او د یاد شرکت الوتکې به راتلونکي شپږ میاشتې د دې ټولنې په هوایي قلمرو کې پروازونه نسي کولای. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان ویل چې د 212 پیلوټانو پر جواز شک لري او د دغو کسانو دندې وځنډولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حمله تور پر هندستان پوری کړی دی، خو هندستان دا تورونه رد کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس ته اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې 100,000 ته ورسیږي. او د تهران په یوه روغتیايي مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ.
تاسو له پیغامونو
ویلو کو چې خبره کوم د زابل ولایت کې چې داخل بو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له موټر چې 5000 روپۍ اخلي والي ته چې وایي والي وایي دا منیت ته کې کولی دا منیت خو سره کوم د ته کې کولی د دل روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای ایا دا غلا ده که نه ده غلا هغه کوم د مجاهدین په وخت کې دا چې مونږ شروع شوی د غو انجام څه شی سو ولې دا پاملرنه نه ورته کېږي که دا کارونه کېږي دا سخته ډېری پیسې اخلي دا د څه شي ته کوم محصول ده څه شي ده وسنه
مقامات
زای ستلا دل د هلمند ولایت سماج نیولې دي. زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې موږ ویزی وهلې دي نو خو بیا د کرنټین په خاطر باندې چې دا سمه دغه تړسولې کنسولګری عمرونه بیا موږ هغه ورو دي واره لوخته دي ویزی چې چوارل ول ساتي ویزی تر وخت کې دي نور پیسې درکول کیږي نه ویزه نو خو چې ولي نو بیا باید ویزه راکې یا باید پیسې راکې نو چې دې کې موږ ګناه نه نو موږ ځان سره وړي ساي سره پر څه څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ یا در تر وخت یره څلو نو استاد څنګه مو یو دا غوښتنه دا د زموږ راواز پر مسودین په لري کې مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راغله ازادۍ رادیو نه اوریده. ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لکتر لګه 19 موزرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلوکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقوقو لوی سرغړونې بللې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې ملیونونه نجونې په دې خاطر تری تمکیږي یا وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. په دې اړه په مکړه د اسمت ساروان راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ماهروي.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړ ایستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتو د نفوس ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې، د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول